دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 6 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د سواد پر حالاتو په قامیا اسمبلی کې بحث، د پاکستاني طالبانو په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې، په بلوچستان کې د پولیس پر عملیاتو راولاړ سوي پښتنې، او په همدغه صبح کې د پشکال بارانونو او سیلابونو اغیز، او پر دې سربیره دروان خبرونه په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د مشال تر لاندې اوریدل مهروي. تر هر څه وړاندې د دې محل خبرون ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له نامنی او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړي چې د قلنګ غوښتنه پکې سوې ده. او د روسیې ولسمشر د اوکراین په هغو څلورو سیمو کې مارشالا لګولې چې ځینې برخې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له نامنی او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. خواجه محمد آصف پرون د قامیا سمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې که چیرې په سوات کې لګیدلې اور کنټرول نه کړل شو، نو دا د پاکستان نور سیمو ته هم غځېدلی سي. نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړه، نن دولس دیارلس کاله وروسته یو ځل بیا په سوات کې د ترهګرۍ هغه لړۍ روانه ده. کیدای سي زور یې هغسې نه وي، خو روانه ده. د خوښۍ خبره دا ده چې د سوات خلک بازارونو ته راووتل او بې له څه ډول توپیر او سیاسي اختلافه پر یوه موضوع راغونډ شول. پر خواجه آصف سربیره د قامی اسمبلی ځینو نورو غړو هم په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د نامنی په اړه ویناوې وکړې او زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد باید په ډاګه خبره وسي. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې د نامنی پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا ځایي ولس د نامنی او ترهګرۍ ضد لاریونونو او احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. دې نامنه حالات ته په کتو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا ثناءالله ویلي ول چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امن راوستلو لپاره مرستې ته تیار دی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبایي حکومت ویاند ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. بیرستر محمد علي سیف پرون په سوات کې بې خبري غونډه په وینا کې زیاته کړه چې له پاکستاني طالبان سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. بیرستر سیف ویل چې د سوات شاوخوا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې میشتې دي او حکومت غواړي چې هغوی په پرامنه توګه خپل سیمو ته راسي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ادارو ته په ډاګه ویلي چې د نامنی خپرونکو یا قانون ماتونکو پر ضد په پوره توان کاروایی وکړي. بیرستر سیف دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې په دا وروستیو کې په سوات کې د نامنی تر پیښو وروسته ځایي ولس په احتجاجونو لاس پورې کړی او پر حکومت او امنیتي ادارو یې نیوکې کړي چې د امنیت په راوستو او د وسوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې وکیل وژل شوی دی. د سوات مرستیال پولیس مشر اس اس پی ارشد خان پرونه وخت مشال لړی ټول چې مازیګر مهال ناڅرګند وسلوالو په کابل هزاره سیمه کې سلیم خان وکیل په ډز وویشت او مړ یې کړ. نوموړي زیاتوي چې سلیم خان کورنۍ دښمنۍ درلود او تر دې وړاندې هم د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شوی ول. پولیس وایي د قتل مقدمه یې درج کړې او د پیښې نورې پلټنې روانې دي. بلخوا د کابل وکیلانو اتحادیه مشر سردار خان مشال لړی ته ویلي چې د سلیم خان د وژنې پر ضد به نن په ټول ملکن ډیویژن کې د وکیلانو کار بندیز وي. نوموړي زیاته کړې چې سلیم خان له بل چا سره کورنۍ شخړه درلوده، خو د هغه په وینا پولیس باید د هغه په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. تاریخ طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړي چې د قلنګ غوښتنه پکې سوې وه. پرون تر بندیز لاندې هغې وسلوالې ډلې ویاند محمد خراسانی په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د هغوی لخوا دا ډول لیک نه دی لیږدول شوی. تر دې وړاندې عاطف خان په پېښور کې یوې خبري غونډه وویل چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غوښتلو لپاره یو لیک لیږدول شوی او په درې ورځو کې دننه د 80,000 روپۍ غوښتنه ورڅخه شوې ده. د غوښتنې نه پوره کولو په صورت کې نوموړي ته د وژنې لړکه ورکړل شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان مردان څانګې ته منسوب دا لیک پر ټولنیزو رسنیو هم خپور شوی دی. عاطف خان زیاته کړه چې له امنیتي ادارو سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. په دا وروستیو کې د پاکستاني طالبان لخوا د خیبر پښتونخوا له سیاسي او کاروباري مشرانو څخه د قلنګ غوښتنو په اړه ګنګوسې زیاتې شوي دي. خو عاطف خان د خیبر پښتونخوا لومړی حکومتي غړی دی چې دغه ډول لیک یې په ډاګه کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په هغو څلورو سیمو کې مارشالا یا پوځي قانون نافذ کړی چې ځینې برخې یې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د قبضه شوو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. پوتین پرون د روسیې د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په دونیسک، لوهانسک، خیرسون او زپروژیا کې د مارشالا د نافذولو فرمان لاسلیک کړ. دا هغه سیمې دي چې روسیې تېره میاشت په غیر قانوني ډول له ځان سره ګډې کړې. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ سیالي ولاړ کې نن هالینډ سریلنکا سره او نیمیبیا له متحده عرب امارات سره لوبیږي. د هالینډ او سریلنکا ترمنځ لوبه د پېښور پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې ده او تر دې مهاله سریلنکا په 14 اوورونو کې 15 نیمې منډې جوړ کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. تر دې وروسته به د نیمیبیا او متحده عرب امارات ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت غرمه 1 بجې پیل شي. پرون آیرلینډ، سکاټلینډ او ویسټ انډیز زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالي د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شوې او پایلوبه د نومبر پر 13 کیږي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. زموږ ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې سوات یو ځل بیا له ناامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. نوموړي پرون د قابی اسب علي غونډې ته په وینا کې وویل چې که چیرې په سوات کې لګېدلی اور کنټرول نه کړل شو، نو دا د پاکستان نور سیمو ته مغزېدلی شي. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې کړې چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په سوات او نور سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. بلخوا د سوات په ګډون په یو شمېر نور سیمو کې ځایي ولس د امن لپاره لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. په دې نور حال د مشال لاډو خبریال ګوهر مسید را کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 19 د پارلمان غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په سوات کې د ترخګرۍ کم اور لګېدلی دی، هغه اور اسلام آباد ته هم راتلی شي. نن په 12 کلونو نه پس یو ځل بیا هغه ترخګرۍ روانه ده چې کومه په هغه وخت کې وه. ممکنه ده چې ترخګرۍ په هغه رنګ په زور سره نه وي، خو هلته ترخګرۍ پیله شوې ده. یو خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې د سوات اولس د چهم سیاسي اختلافاتو نه باوجود ترخګرۍ خلاف بازارونو ته راووتل، او د ډیره ښه خبره ده. په جمهوري معاشرو کې داسې کیږي. هغه بله خبره ده چې زموږ معاشره جمهوري نه ده. د پارلمان غونډې ته خپلو ویناګانو کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل او د پاکستان جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په بلوچستان او پښتونخوا کې د خراب امنیتي صورتحال برخلاف خپلې اندېښنې څرګندې کړې. یاد دوی د تیرې سمودې راهسې په سوات، دیر، بونیر، شانګلا، باجوړ، پېښور، خیبر، وزیرستان او نورو سیمو کې په زرګونو پښتانه احتجاجونو ته راولاړ شوي دي، او وایي پښتني سیمې ته یو وار بیا د وسلوالو راګرځېدل په هیڅ قیمت نه مني. څېړونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې پښتون اولس اوس ویښ شوی دی.
اصل کې دا ده کنه چې د سیمه له حکومتونو سره اختیار نشته دی، او اختیار چې چا سره دی نو هغوی خو وینا یا هغوی په اجازت پر طالبان راغلي، یا طالبان منځ کې خبرې وي کنه، خو ولس ته نو خبر یا پارلمنټ ته نو خبر نو. داسې ښکاري چې حکومت چې دی هغه یو قسم ته ګوري چې سره روان دي. دا ده چې ما ته څرګندوم کنه چې طالبانو سرپرستان هم د ولس د حرکت نه لږ په دې پوه شوي دي چې خلک هغه پخوانۍ خبرې نشته، او 4 کاله پس یا 2 کاله پس پښتانه پرې پوه شوي دي چې دا جهاد په نوم فساد چې کېږي او دوی وینه پکې تویږي، دوی بچی اعتبار کېږي، ښځې کونډېږي، کېږي، دا نور دوی نه برداشت کوي. نو زما خیال کې ټول باندې ولس فیصله چې دا به ټول سمې لارې ته ان شاء الله راولي.
د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې سواد یا په ملک کې د ترخګرۍ په اړه سیاسي ګوندونو مشران ځکه بیانونه ورکوي چې هغه خلکو کې د سیاست په بنیاد ځانونه مضبوطول غواړي.
خبره دا ده چې خلکو کومه هیره تیره ترغز غوره شوې ده، او د خلکو احساس یا د خلکو راوتل دا خو په خپل ځی باندې دي. دې کې شک نشته، دی په دې چې عوام دي، هغوی ته نه صوبایي حکومت پوره حل وایي، نه ورته مرکزي حکومت پوره حل وایي، او نه د سیکورټي ادارو د طرفه داسې سندونه وړاندې شوي دي چې یاره څه کېږي او څه یقین دغانی ده. نو په دې حالاتو کې خلکو کې یو تشویش هم دی، او خلکو کې یو قسم لا غوسه هم ده چې بیا موږ سره سکیږي.
څېړونکي دعوایي چې په ملک کې ترهګرۍ ختمولو لپاره لازمه ده چې ټول یو موټی شي او د امن لپاره په غونډه ګامونه پورته کړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري او اوس هم د سواد په موضوع کې پاته کیجو. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې. نوموړي پرون په سواد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له پاکستاني طالبانو سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. بیرستر سیف ویلي چې د دوی حکومت به په سواد او نورو سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې په دا وروستیو کې په سواد کې د نامنۍ تر پیښو وروسته ځایي ولس په احتجاجونو لاس پورې کړی او پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کوي چې د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې خبریالانو ته د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مرستیال او حکومتي ویان بریسټر محمد علي سیب د سواد او خیبر پختونخوا په امنیت تفصیلي بیان کې ویل چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قانون مطابق کارروایی کوي.
بل کارروایی کولو کوشش وکړو، آیو ډی ایس پی پکې زخمی شو او دا غینه پس غی واپس لاړل. پاغه کې بیا مونږ د روغی خبرې موکړه، پکې پخپله من انوالو شوما او هغه کسان هم د مټي هغه چې کوم غیو واقع شو دا غی کسان واپس شو. نور زینو کې چې کوم لکه دا ادریس خان والا واقع شو دا غی تاسو ته پته راځي چې څه قانوني دغه دی. حکومت مکمل طور باندې غی ته دا انسټرکشنز دی پولیس ته نور ادارو ته چې کاروایی وکې او چې څوک مخې ته راشي هغه بالکل بہت سارا سب قسم دغه کیږي نرمی نه کیږي. بل دا سواد دا بل واقعا مشومان په دې باندې چم لو شو چې څنګه دا وشو زه ته صفه خبرې کوم ما غي سره رابطه وکړه اي انکار کوي مونږ نه دا کړی
طالبان
او اغه انکار وکړه. بیا بعد کې پریس ریلیز هم زما چې څومره خیال دی پریس ریلیز هم جاری کړو دا غي کې هم انکار کړو اني تیری کې طالبان چې مونږ نه دا کړی.
مستر صاحب په دغه محل ویل چې د سواد 15,000 کورنۍ د وخت په افغانستان کې میشتي، د هغوی واپس راوستل او د سواد مسلې مستقل حل دوی ګوري او د هغې لپاره بیا هم د افغانستان حکومت سره په دا اړه خبرې کوي.
د سواد په دې خوره کې ډېر وینه تویه شوې ده، ډېر غمونه او ډېر دردونه په دې خوره تیر شوي دي. زه ځکه دا غواړم چې کاغذ مونږ وینه نو کړی دی وینه ده، ما ته ځکه دا اپیلو کو چې تاسو خپل مرګري واپس راولېږې او وغواړئ غیر مسلح کې جنگ دا واقعات د جنگ دا موډ ختم کې. که د جنگ موډ ختم شي نو الوه مونږه د روغي او د مینې خبره کو او دا خبره په پرمختګ بکیږي د روغي او د امن په خبره.
ورسره شپ په داسې حال کې د سواد خبريالانو سره خبرې کړي چې سواد کې د امن په اړه بیلابیل سیمو کې د امن لوی مظاهره شوي او راتلونکي وخت کې هم د امن لپاره مظاهره اعلان شوي. آیا د بیرستر صاحب دغه وضاحت به په سواد کې امن په اړه خلکو اندېښنې لري کړي؟ په دا اړه سواد کې د جیو ټی وی خبريال محبوب علي وایي
د سواد اولس چې کم دی هغه په دې باندې ډېر غوسه دی چې صوبایي حکومت یا د اغي نمائندگان یعنی وزیر اعلی ورسره د هغی صوبایي وزرا دغه رنګ دلته چې کوم انتظامیه ده پولیس دی اغي د میډیا سره خبرې نه کوي، اغي د خلکو سره خبرې نه کوي او خلک د کم چې ان ګراوند صورتحال له پاغي خلک نه خبرې نو خلک پاغي باندې ډېر زیات غوسه دي. نو زه نه ګڼم چې یاره د بیرستر صاحب د یو پریس کانفرنس سره بګینې خلک مطمئن شي او خلک به د هغې په خبرو یقین وکړي او د خلکو دغه غوسه یا دغه چې کومې ګیلې مانی دي دغه به ختم شي. په کار دادا چې حکومت په دې لړکې کوټلې ګامونه چوت کې خلکو له دلاسه ورکي، وزیر اعلی صاحب په خپل راشي د دې علاقې چې کوم منتخب اراکین دي د صوبایي اسمبلۍ د مرکزی اسمبلۍ اغې دلته کې راشي د خلکو سره کینی او خلک په صحیح صورتحال باندې پوه کینو الله به د خلکو اطمینان راځي.
سواد کې د بدامنۍ پیښو دوه میاشتې وروسته صوبایي ترجمان بیرستر محمد علي سیب اول ځل د سواد امنیت بڑا خبریالانو سره تفصیلي بحث وکړو. د خبري غونډه کې بیرستر سیب دا ومنله چې د صوبایي حکومت دې کې د تاخیر نه کار اغسته، دوی د سواد د ولس لخوا د امن لپاره مظاهرو ستاینه هم وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غل مشال ریڈیو خبري د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ویلي چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غشتل لپاره یو لیک لیږل شوی دی. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې په لیک کې له هغه څخه د 80 لک روپیو غوښتنه سوې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان عاطف خان ته د لیک لیږل او له هغه د قلنګ غوښتنه رد کړې ده. په دا وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا له سیاسي او کاروباري مشرانو څخه د قلنګ غوښتنو په اړه ګنګوسې زیاتې سوې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د اکتوبر په 19مه نیټه د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی بیان کې هغه ویلی دی چې دا ډول هیڅ یو خط دا وی لخوا نه دی لیکدول شوی او دوی د تحریک طالبان پاکستان مردان سره د منسوب شوی خط پلټنی کوي او په دې کې ککړ ملزمانو ته به سزا ورکوي. خو تیر ورځ بیا په پیښور کې صوبایي وزیر عاطف خان له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د هغه خط پخلی کړی دی کوم کې چې د هغه نه د 80 لک روپو غوښتنه شوې ده او په دریو ورځو کې د دې غوښتنې د نه پوره کولو په صورت کې عاطف خان ته د هغه د وجلو دړکه ورکړې شوې ده. په مبینه توګه دغه خط د تحریک طالبان پاکستان د مردان د څنګه په پاڼه لیکل شوی دی. تیر ورځ په پیښور کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا ډول خطونه د اعلی وزیر ورور یا نورو حکومتي وزیرانو ته هم راغلي دي نو په جواب کې عاطف خان وویل یو خط ما ته هم راغلی دی لکه سرنګ چې ځین نورو خلکو ته د قلنګ اغستلو خطونه راغلی دي. ما د متعلقه ادارو سره شریک کړی هم دی. ما ته د نورو علم نشته خو ما په خپله په ډاګه ویلی دي چې دا شان خبره ده او ټولې امنیتي ادارې مې خبر کړي دي. اوس مخکې په دې کار کول د سکیورټي ایجنسو کار دی. په پیښور کې د خبریال او سیرونکي شمیم شاهد نمی حکومتي وزیرانو او کاروباري خلکو نه د قلنګ د غوښتلو د زیاتو شویو پیښو په اړه پوښتنه وکړه چې ولې د صوبایي وزیر عاطف خان نه علاوه نور حکومتي چارواکي په دې مسله خاموشه دي. نو په جواب کې هغه وویل
عاطف خان په خپل موي د مردان ډی ای جی موي چې او د تخت ملو شوی دی د دین دا ثابتي کې چې غزاړه چې کم د سواد د ایم پی ګان مبارک وي یا د سواد د وزیران مبارک هغه خبره هم رښتیا و خو چا نه شو کړ. او نن چې کوم دی نو یو ډېر عجیبه خبره شوې ده چې بیرسټر صاحب طالبانو ته اپیل کړی دی چې تاسو لاړ شئ. د دین دا ښکاریږي چې د حکومت د طالبانو په مخ کې کمزور دی. په حکومت پرشر هم دی ځکه چې خلک هم احتجاج ته راوتلي.
بلې خواته تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلی دی چې عاطف خان ته لیکدول شوی خط پلټنی کوي او په دې اړه د انګریزي ژبې ډان ویپانی په خپل راپور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د سلاکار محمد علي سیف له خولې لیکلی دی چې ځینې جرایم پیشه خلک په دا ډول هلو ځلو کې ککړ دي او چې څوک هم دا ډول یو خط ترلاسه کړي نو پولیسو ته دې معلومات ورکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال ریډیو خبري یا وسو بلوچستان ته د ورکو بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایي د بلوچستان په خاران سیمه کې د اکتوبر پر 18مه د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان هغه لا درکه بلوچستان ول چې په دې وروستیو کې لا درکه کړل شوی ول او کورنۍ یې د لا درکې رپورټونه هم درج کړي ول. په خپله بلوچستان د ترګری زد څنګه وایي چې وژل شوی کسان وسله وال ول. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د خاران د پیښې خلاف یو مظاهره هم شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد په راپور کې واوري.
د ورکو بلوچستانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د بلوچستان د ترګری زد څنګه سی ټی ډی په یو جالي مقابله کې د سلورو لادرکو بلوچستانو په وژنه اتورنه کړی ده. دغه سازمان مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 13مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی کو څوک تر ریاست مجرم وي نو باید چې د عدالت له لارې سزا کړل شي نه چې په جالي مقابلو کې وژل شي. بلخوا دغه سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو تول ریاستی ادارې اوس په جالی پولیس مقابلو کې د دوی لادرکه کړل شوي ځوانان وجني.
ایک ہفتہ پہلے چار آدمی یہاں مستونگ
یو اونے وڑانے پر مستونگ ضلع کے چلور بلوچ زوانان وجل شول روستا پودر بت کے ہم موزمگ چلور کسان وجل شول هغه حمله درکه کسان وو اوس د خاران پیخه کې اهم او څلور کسان وجل شوی او دا حمله درکه کل شوی وو په دغه کې د سلال او فرید خپلوان اهم مونږ سره په احتجاجي کیمپ کې ناشتي د خاران په پیخه کې یو هلک تابش وسیم هم وو چې هلته د زدهکوونکو د یو سازمان غړی وو د ترګریز د څنګه وای چې دوی د پولیسو سره په مخابله کې وجل شول کچری دوی سره وسله وا نو دوی بیا ولی ژوند راغلل او هغه څلور واړه شهیدان شول
دلا درکو بلوسانو خپلوانو پرون په کوټه کې د خاران د پیښې خلاف یو مظاهره هم وکړه. دوی هلته د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته هم پیل کړې ده. د خاران په پیښه کې د وژل شوو دوو زده کوونکو د تره زوی فیض حمید د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل د تره زامن یې له کوټې لا درک شوي وو او په خاران کې مړی موندل شوي.
په دغو کې یو سلال او یو هارون دا دواړه د ترزامن زما هم د ترزامن لومړی دوی له لاهور څخه پورته کړل شو بیا څلور میاشتې پس لومړی هارون خوشې شو او بیا سلال بیا څه یو میاشت کېږي چې هارون لا درک شو او داسې شل ورځې کېږي چې سلال هم لا درک شو دوی له کوټ څخه لا درک کړل شوی ول بیا موږ په فیسبوک وکتل چې سلال او هارون د سی ټی ډي سره په یو نشته کې ووژل شو دا څنګه خبره ده چې له کوټ څخه لا درک شول او د خاران په ځنګلونو کې مړی وموندل شول د دوی عمرونه هم تر شلو کالو پورې
دي
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د ترګری ضد څانګې د اکتوبر پر 13مه په یو بیان کې وویل چې امنیتي ځواکونو په خاران ضلع کې د عملیاتو پر مهال څلور مشکوکه وسلوال وجلی دي. په بیان کې راغلي چې وجل شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي بلوچستان لیبریشن آرمی غړي وو خو د لادرکه بلوسانو سازمان ویلي چې وجل شوي کسان له وړاندې نه لادرکه کړل شوي وو او په خبره په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوي دي. بلخوا د پاکستان سینټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د اکتوبر پر 13مه د قومي اسمبلۍ د غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر مینګل په مشرۍ کې د بلوچستان د زده کوونکو د مسلو او د پلټنو په اړه د جوړ شوي کمیشن لومړۍ غونډه په پارلیمنت هاوس کې وشوه. د اکتوبر په 19مه سردار اختر مینګل قومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل چې ډېر حکومتونه بدل شول خو د بلوچستان مسله هواره نه شوه.
اور 17 اکتوبر کو چار اور افراد کو خاران میں جو ہے
په 19 اکتوبر په خاران کې سلور تنه اوشل شو. جناب سپیکر سے حکومتونه بدل شول، منتخب حکومتونه هم راغلل او غیر منتخب حکومتونه هم، خو د بلوچستان مسله د 1947 کال راهیسی په ځای پرته ده. اوس د کوونکی په نخه کیږي. د خاران په پیخه کې وسیم تابش یو ځوان شاعر هم وو او داغه جرم داو چې د لادرکو بلوسانو په اړه سو شعرونه لیکلي. په دې ملک کې شاعری کول هم جرم دی.
بلخوا خبریال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار وایي حکومت باید د بلوڅو زده کوونکو د لادرکۍ مسلې ته پام وکړي.
خاص کر د سټوډنټ باندې کمیشن جوړ سولا. سردار اختر مینګل د بی ان پی بلوچستان نیشنل پارٹی سردار دے ایم این اے دے او دا جوړ کړی حکومت نه دی بل خلک دا نه دی کوټ جوړ کړی دی اسلام آباد ہائی کورٹ جوړ کړی چې دا د سټوډنټ مسلې چې دی د یونیورسٹیان سره ورکی جی پورته کی جی کدا بلوچستان مسلې دونی زیات دا دغه خراب شوی دی هغه دا وجه دی چې دی یو سټوډنټ پورته کوي خپل په قبضه کې دي بیا یو واقع اوسي دهشتګردي یو واقع اوسي بیا خپل کارکردګي شو کوي چې ما خدا دغه وکړه.
له دې وړاندې هم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي وو چې په دې وروستیو کې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان هغه بلوچستان وو چې سمو د مخ کې له کورونو نه نیول شوي وو او کورنۍ یې د لادرکۍ رپورټونه هم دایر کړي وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زمشغ لمشال ریڈیو خوری د ملګری ملتونو د بشری چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د نظم ادارو په یو ګډ سروي کې ویلي چې سرش کال د پشکال اورښتونو او وروسته راغلو سیلابونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونه اغیزمن کړي دي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې تر سیلابونو وروسته له نړیوالو د مرستو خواست کړي وو. د امریکا او جرمني په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو له پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې کړي دي. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې له هغوی سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډ سروې کې ویلي چې د تیر په شکال یا اوسې ورښتونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونو ته زیان اړولی دی. سروې کې ویل سوي چې ورښتونو د یاد شبې لسبیلې جلمکسی پشین کښتونه او د کلاسیفلا خاران او پشین باغونه اغیزمن کړي دي. د سروې له مخه چې په کښتونو کې پیاز، ټماټر، پامبه، دالونه او باغونو کې د خورما، مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي. په سروې کې دا هم ویل سوي چې د باغونو او کښتونو فصلونه منډۍ ته رسولو سړکان 50% خراب سوي دي، چې له کبله پر وخت فصلونه منډیو ته نه رسېدل او د هیواد یو شمېر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وې. د توبې کاکړۍ و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورښتونو له کبله لارې بندې وې چې فصلونه منډیو ته پر وخت نه رسېدل، ځکه خو هغوی تاواني سوي دي.
لارې بندیز داسې و چې زموږ د سیبو سیزنو، یعنې د سیبو په سیزن کې عمر ته شالۍ نه پیدا کېدلې. شالۍ پیدا شو مثال په 3 لک روپۍ عمر ته گاډۍ پوچ ملک به گاډۍ موږ په 8000 اخسله. دا ټیم چې د پلټ د لار د بندس د وجې څخه عمر ته گاډۍ په 4 لک په 3 لک په 2.5 لک څنګه به برابره سو. دغه طرف و دغه طرف مزدوران نه پیدا کېدل، مطلب دا عمر ته ګران سو. دغه رقم چې زموږ کومې ستونزې و مانا د وړو زیګونې سي تر کرېټو تر شالیو تر میخو تر مزدوره هر شی 4 گونه سولو. او بل خوا ته راځم چې زموږ سیب مطلب دومره نقصان دی سو چې مطلب د گاډۍ د لارې د بندش د وجه زموږ سیب په باغو کې راسته سول.
د کلابدلا مسیزی و کروندګر عبدالروف خاکسار مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ورښتونو له کبله د مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي، خو د حکومت لخوا تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې.
زما خپل باغ، یعنی زما کوم کاګان یا زموږ د کلي باغونه چې ولو د مینځه ولاړل، ډیر تاوانونه وسو. د سیب کم نقصانات یا د فالیزو یا د ټماټورو کم نقصانات چې وسو. په دې کې د ضلع کلاودلا یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دي نه راغلي دي، نه دلته سروې سوې ده، چونکه د حکومت د خاص زمر سره هیڅ نه دي سوي.
د پښین د کرین ادارې و غړي منظور احمد مشال ډو ته وویل چې د پښین د غزمونو سیمو بشپړ سروې کړي او ان ډی ایم ای ته استولې ده.
کله چې موږ سروې کوله نو ول د سروې سمخ کې مشکل ټیمان جوړ کړو چې هغه کې اګریکلچر افیسرز او اور سره د دې سره فیلډ اسیسټنټس ټول دا اګریکلچر افیسرز او فیلډ اسیسټنټس باندې موږ مختلف ټیمانو سو ټیمان موږ تشکیل کو د بشین د پاره. دا ټیمان ولاړو او خپل سروې مکمل کله پر جدید بنیادو باندې او دا سروې چې کله راورسه د مکمل اسول نو د ډی سی افیس په توسط سره د سروې موږ واسطه ول ان ډی ایم ای ته کم چې وفاقي اداره ده 2000 بیگ موږ غنم راغوشت دي چې هغه په آینده یو لس 15 ورځې کې راورسیږي، چونکه د غنمو سیزن دی. موږ به دا غنم و دې ترکو په نیمای قیمت باندې چې دی بیا دا غنم وکړي. د غنمو سیزن دی نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی له کم امداد را رسیږي.
د ان ډی ایم ای په وینا چې په پاکستان کې سږ کال د پشکال ورښتونو 1,019 کسان وژلي دي او تر 3 کروړه 1.5 لک زیات کسان غزمن کړي دي چې لویه برخه په سند صوبه کې ده. د یادې ادارې په وینا چې د ورښتونو له کبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې مځکه اوبه وړې او یا یې خرابه کړې ده، چې له کبله په هیواد کې د خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 9:30 سوې او ستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته راګرځوم. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له ناامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ سوی دی. خواجه محمد آصف پرون د قامی اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویل چې کچيري په سواد کې لګیدلی اور کنټرول نکړل سو نو دا د پاکستان نور سیمو ته هم غزیدلای سي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبای حکومت ویاند ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. بیرسټر محمد علي سیف پرون په سوات کې بې خبري غونډه په وینا کې زیاته کړه چې له پاکستاني طالبانو سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو وکیل وژل شوی دی. د سوات مرستیال پولیس مشر اس اس پی ارشد خان پر ناوخته مشال رادیو ته ویل چې مازیګر مهال ناڅرګند وسلوالو په کابل هزاره سیمه کې سلیم خان وکیل په ډز وویشت او مړ یې کړ. نوموړي زیاتوي چې سلیم خان کورنۍ دښمنی درلوده او تر دې وړاندې هم د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړي چې د قلنګ غوښتنه پکې سوې وه. پرون تر بندیز لاندې هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې د هغوی لخوا دا ډول لیک نه دی لېږدول شوی. تر دې وړاندې عاطف خان په پېښور کې وی خبري غونډه وویل چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غوښتلو لپاره یو لیک لېږدول شوی او په درو ورځو کې د نن د 80 لک روپیو غوښتنه ورڅخه شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په هغو څلور سیمو کې مارشالا یا پوځي قانون نافذ کړی چې ځینې برخې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د قبضه شوو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. د مهم خبرونو لنډیز مو واورېدی. استاذ پام د اونیزې خپرونې د مشال تر رڼا لاندې بحث پر لوره ګرځوم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه در خبرو. د خبرونې موضوع په دا وروستیو کې په پاکستان کې په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند لخوا د لږو چوکیو ګټل دي. دا خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. نو راځي چورته غوښو
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. په پاکستان کې د اکتوبر پر 14 نیټه د قومي اسمبلی پر اتو چوکیو زمینی ټاکنې به سویچ پکې اصل مقابله د تحریک انصاف او په مرکزی حکومت کې واکمن پاکستان جمهوری اتحاد ګوندونو ترمنځ وه. د تحریک انصاف مشر عمران خان په اته کې پر اوو چوکیو ولاړو چې پکې شپږ وګټلې. په دې کې درې چوکۍ په خیبر پښتونخوا کې وې چې درې واړه عمران خان د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمنډه دي د امیدوارانو څخه ګټلې وې. د تحریک انصاف کامیابي زیاتره کارپوهان حیرانه کړي دي او پاکستان جمهوری غورځنګ د سیاست او محبوبیت په اړه پښتنې راپورته کړې دي. په داسې حال کې چې جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه ګوندونه دي چې زیات ولسی ملاتړ لري، نو بیا پښتنه راپورته کېږي چې دواړه ولې پر عمران خان وبایلله. دا او نورې پښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او څېړونکی کاشف الدین سید او په د مشال ریډیو خبریال خالد خان. کاشف الدین سید له کلونو کلونو راځي خپل ډیر مسلکی کار د مذهبي ګوندونو په تیر بیا د جمعیت العلماء اسلام په سیاسي حالو ځلو او تکتنې ته تیر کړی، او خالد خان بیا له لسی زراسي د ملت پال ګوندونو په تیر بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاست له نږدې ساري. کاشف الدین سید صاحب او خالد خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. کاشف خان، سوال دا دی لکه ما چې تشریح کړی، ستاسو لپاره د عمران خان ګټل او دواړو پاټیانو ته شکست ورکول ستاسو لپاره د حیرانی خبره وه او کنه؟
یقینا چې د 400 او د مردان په سیټ باندې د عمران خان صاحب ګټل یقینا چې موږ لپاره د حیرانی خبره ده. د پیښور په حواله سره موږ ته اندازه کېدا د پیښور نشست د عمران خان صاحب بیٹی او زمونږ خیال دا او زمونږ اندازې دا وی چې مردان او 400 دا به ګټل عمران خان صاحب ته ګران. نو یقینا چې موږ په دغه باندې حیران یو.
داغه وجه څه و؟
یو خو حیرانتیا زمونږ دا و چې د 400 د نشست جایزه موږ واخلو. نو د 400 دغه نشست یو طرف ته کتا سو ګوره، نو د ایمل ولی خان صاحب چې داغي د کورنۍ خپل تعلق د 400 سره ده او دا سلورم نسل په سیاست کې دغه کو د باچا خان د کورنۍ او دریم نسل په دغه نشست باندې الیکشن کوي. او بیا کوم غو ګورو ایمل ولی خان صاحب دغه نشست ته ګټلو لپاره ډیر زیات مهنت کړو، کلو کلی په کلی ګرځېدل و. داغه په مقابله کې عمران خان صاحب سره جو جلسي وکړه تخپل باندې راغی. د دې سره سره یو بل نقطه هغه دا وا چې د عوامي نېشنل پارټي چې کوم اتحادي بل جماعت جمعیت العلماء اسلام د جمعیت علماء اسلام هم په چارسده کې یو ډېر مضبوط قوت لري او د ماضي چې موږ وګورو نو مولانا حسن جان صاحب او مولانا ظہر شاہ صاحب درې ځله دغه د قومي اسمبلی نه شس دا کتلې دی. بیا لږې ورځې وړاندې چې کوم د بلدیاتي انتخابونه شوي دي نو په دغه بلدیاتي انتخابونو کې عوامي د جمعیت علماء اسلام چې کوم امیدوارانو د هغوی په ګڼ شمېر بلدیاتي ادارې او تحصیل چیرمنشپ ګټلې وې. او بیا موږ دا هم کتل چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان راغی او هغه په چارسده کې جلسه وکړه، تقریر وکړه، خپلو کارکنانو ته خصوصي هدایات هم جاری کړو. نو دغه صورتحال ته چې موږ کتل چې د الیکشن چې کوم حالات دي، د کومنګ د تیر الیکشن یعنی د 2013 د الیکشن حالات کومنګ ګورو او بیا هغه وټونه موږ سره حسابه وو، نو په هغه کې موږ ته داسې ښکارېده چې دغه دواړه پارټۍ او دغه دواړه جماعتونه را یو ځای شي نو دا عمران خان صاحب ته یو سخته مقابله ده. هو زمون دغه اندازه چې وغلطه شو، لکه تاسو ګورئ چې په تیر الیکشن کې په دغه نشست باندې په دې باندې د جمعیت علماء اسلام امیدوار چې هغه وخت کې د متحده مجلس عمل په ټیکټ باندې وو مولانا محمد ظہر شاہ، هغه 8300 او 300 ووټونه اخیستي. ورسره اسفندیار ولی خان صاحب د ایمن ولی خان صاحب پلار هغه 16000 او 800 ووټونه اخیستي. او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم امیدوار اگر هغه داسې غیر معروف امیدوار آفتاب عالم هغه 10000 او 1400 ووټونه اخیستي. تاسو ګورئ چې
تقریبا یعنی دا پی ڈی ایم چې دی پی ڈی ایم چې نن کوم ایمل ولی خان درولې دی په تیرو انتخاباتو کې په مجموعي توګه 100000 ووټونه اخیستي دي تقریبا.
بالکل 100000 ووټونه اخیستي. او د هغه په مقابله کې چې کوم د فضل خانو د پاکستان تحریک انصاف نه هغه 3800 ووټونه اخیستي. نو موږ اندازه دا وا چې دا ووټ په پول شي، نو په دې کې په کار ده چې ایمل ولی خان صاحب وګټي. الیکشن کې یو خبر دا وا
زه وایم کاشف خان ماخه چونکه بحث د نیمه غنټه دی نو زه دغه تاسو څخه سوالونه جوابوي زبه په سوال کې کومه مونږ به مردان تم تلو خو چونکه خالد خان انتظار کوي نو بیا هم زه تاسو ترازم که تاسو اجازه وي زبه خالد خان ته ورسمه. مننه. او خالد خان، کاشف وې چې دا د دوی د پاره د حیرانتیا خبره و، آیا تاسو په یو دوه جملو کې وایي سستاز د پاره د حیرانتیا خبره و؟ د عمران خان ګټل د ایمل ولی خان، مولوی قاسم شاه او د بلور غلام احمد بلور بایلل.
ډیر مننه. زه خوایم چې په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په دلته په خیبر پښتونخوا کې حکومت او بیا عمران خان چې کوم جلسو کې کوم دغه بیانیه و او هغه د شروع ورځې چې کومه خبره کوله د پی ڈی ایم د لیډرشپ خلاف یا د امنیسټل پارټۍ پاکستان پیپلز پارټۍ، نو هغه جاری ساتلې وه. هغه چې کومه خبره د مخکې نه کولې هماغه شان هغه خپل کمپین بیانیه ساتله. نو په داسې حالاتو کې خو دا زه نه وایم چې لکه حیرانتیا خو نه ده، خو هغه چې کوم خبره کوله هغه چې کوم د خلکو ذهنونه جوړ کړي دي، د یو خو هغه د کوم مخالفین چې دي هغه د خلکو ته عام ولس ته داسې دا کړي دي چې لکه دوی ټول عمر دغه ملک لوټ کړی، دغه حکومتونو کې چې دي راغلي دي دوی کرپشن کړی دی او هغه دغه خبره هر وخت کوي او اوس هم کوي چې هغه ته حکومت هم کړی ده. نو په داسې حالاتو کې چې دوی دلته حکومت هم دی دا تورونه هم پرې لګېده چې د مخالفینو لخوا چې دوی دغه وسایل د حکومتي مشینري استعمالوي، یعنی ظاهره خبره ده چېرته وزیر اعلی لاړ شي کله چې وزیران وي نو د هغې خامخا اثر وي. نو زه خویم چې څنګه کاشف خان خبره وکړه پېښور والي سره خو ډېره څرګنده وه چې دلته ګور د ښار او د کلي اوټ کې ډېر زیات فرق دی. د چاسدي حالات چې دي نو هغه ټول کلیوالي سیمې دي. په پېښور کې زیات تر تعلیم یافته او د ښار هغه کم د اوټ یا نظریه چې وي هغه بدل وي. دلته یو خو خبره دا ده چې دوی سره عوامي سلطاتې سره نور ګوندونو هغه ملاتړ یا مرسته
خالد خان تا خالد خان تاسو ما خاصه نقطه ته اشاره کوم دغه بیا زما بل سوال ویل تاسو زخه که تاسو اجازه وي زبر کاشف تور سم بیا تاسو تراسم سمد مننه کاشف خان تاسو خبره کوله هغه کی یو سوال لادی لکه څنګه چې خالد خان مرته اشاره وکا چې دې سیاسي ګوندونو له یو بل سره کومک یا مرسته ونه کړای شو زما د پاره سوال دادی خو بل خبره خالد خان دا کوي چې د عمران خان چې کم انتخابی کمپاین کې کم بیانیه دغه دومره زورور ده چې هغه د خلکو ذهنونه جوړ کړي نو تاسو د پاره آیا په پاکستان جمهوری اتحاد کې دننه د یو بل د مرستې نه کولو د دې سبب سوز دوی شکست وخوري او کنه د عمران خان بیانیه ډیره مضبوطه وه
کاکر صاحب ګوره دا یو خبره خو چونکې ستاسو هغه وختي سپیسیفک سوال جواب ما هغه خبره وکړه خو زه تاسو ته یو خدا خبره وکړم چې د خالد خان دا خبره چې دا خو یو یعنی مختلف فیکټرز دي مختلف عناصر دي د الیکشن او د نتایج او د ګټې او د تاوان نو په هغه کې چې کم بنیادی فیکټر دی هغه د دو جمع دو چار په شان ته واضح دی چې عمران خان خپل بیانیه هغه اولس ته رسولې ده او هغه خپل خبره باندې خلق پوری کړی دی او بیا دا کارکونم خلق پوری کړی دی دا دی که خو شک نشته دی خو دې سره سره موږ نور عوامل هم ګورو او په هغه کې سب تر صحه ده پوری د خالد خان دې خبرې سره په دې انداز کو اتفاق کوم چې د پی ڈی ایم جماعتونو سره کردارو مشترکا خو په لاندې لیول باندې موږ د کارکون جذبه کتلې ده او د ماضي کوم الیکشن یو ګورو اتحادونه وګورو نو البته اختلاف نوعیت بدلو دلته که د عوامي شل پارټي کارکون دی که د جمعیت علما اسلام کارکون دی که د مسلم لیگ نون کارکون دی که د پاکستان پیپلز پارټي کارکون دی د هغه اختلاف د عمران خان سره بیل دی او هغه ډیر زیات سخت اختلاف دی نو کارکون خو خپل کوشش کړی دی یو خبر بس کاکر ته تاسو دام کې تاسو چې همیشه د پارا اتحادونه چې جوړی دي نو کم ہارڈ کور کارکن وی دے اتحاد طرف سے دی کم جمعیت علماء اسلام کے کم ووٹ اصلی دے پاگے کی صرف داغہ دا کارکن ووٹ نہیں پاگے کی نیوٹرل ووٹ ہی پاگے کی عام خلے کی چیز اگر جمعیت علماء اسلام لوگ پر گئی اس اگر عام کارکن بیا پہ جمعیت علماء اسلام پسی بلے پاٹے طرف سے نہیں جمعیت علماء اسلام لوگ پر گئی وہ بلے پاٹے لینے ور گئی وہ پتہ کسی ہو بلا خبر اجتا سکوما واغہ دا چھ دکیدین دا جماعتنو مشرانو دن چسپی پا دے الیکشن کے دا خود لے اکتا سو گو رہے کہ پتہ سے حالاتو کی چھ دا الیکشن دا حکومت تا پارا دا حکومتی اتحادی جماعتنو دا پارا دا مرگ جون مسئلہ وا یا دا عزت بیدتا مسئلہ وا مریم نواز صاحب لانا لندن تلانا تکشو جی بیا تاسو وګورئ چې دغه جماعتونو چې کم بیا د دیم درجه لیډرشپ ته نه د اغي په دې الیکشن کې او په دغه حلقو کې څه دلچسپي و نه د ښکارا کړی بیا د پیښور نشست خبره کومګ کوو د پیښور په نشست کې خو عوامي نشل پټه هم د خپل امیدوار سره کومک په اغه انداز نه کوي په کم انداز کې د احمد ولی خان سره کو او ځکه دلته د لیډ مارجن هم زیات دی او کاکر صاحب تاسو ته بل خبرو وکم په 11 اکتوبر باندې په خبر کې د پی ڈی ایم جلسه یې خو دې شروع او دغه جلسه زموږ د معلوماتو مطابق په دې وجه ملتوي شو چې حاجی مولا محمد بلور صاحب مایوس شو د خپل پارټي د کارکونانو او د مشرانو نه هغه په دې یریده چې دا جلسه کله په خیبر بازار کې کیږي چې د ندا بنا کامي نو هغه دغه جلسه ملتوي کړه نو په خبر خار کې تاسو ماته وګورئ چې په 31 کې د ایم ایل ولی خان صاحب دوبای صدر د خیر دغه ته مونږ دا یو دغه ورکو چې هغه خپل الیکشن کو خو د عوامي نشل پټه نور مرکزی قائدینو بلور کې د لټوم رجل ته کړی وي
نا خو میا افتخار خو سره وکنه میا افتخار حسین او
دغه په جواب یاره جیس دې لګو جل شو کی هغه انداز باندې نو کوم د چستی د عوامي نشل پټه لیدرشپ د ایم ایل ولی خان د پاره خودله خو د دې سره د تاسو ته بل خبر وکم د عوامي نشل پټه د صوبایي قیادت هم د بلور خاندان نه ایلې شتا او ایلې شکی دي او د هغه په مختصر الفاظو کې بداو ما چې مونږ سره غوښتي دا خبرې کوي چې بلور خاندان په دغه د پیښور خار په حلقه کې بل چاته د مداخلت کولو حق نه ورکي او اجازه نه ورکي د دې وجنا ان لن لکه بداو چې د عوامي نشل پټه دننه خپل اختلافات هم شته د بلور خاندان او د عوامي نشل پټه د قیادت اختلافات شته او دا غي نتیجه په دغه کې راوته چې دلته د ګټې او د تاوان مارجن هغه ډیر چې نه تقریبا 20 سره سمونه دي او بیا د خالد خان دغه خبره سره بالکل اتفاق لرم چې دلته کې تعلیم یافته طبقه زیاته ده او دلته یوت سیاسته او دغه یوت چې ده دغه ځوانان چې دي نو دا په ګنشمیر کې دي او زه به تاسو ته یو بل خبره وکړم ما ته احساس دی تاسو دغه طرف ته خالد خان طرف ته
سم تاسو یو
فرق تاسو وایم چې د 2013 په مقابله کې کاکل شي په دې اردونو کې
خبر وقت سی دا پاکستان جمهوری غورځنګ چې کوم پارټیانی دی هغه شامل دی هغه طرف ته تاسو اشاره کوله ما په منځ کې ولې خو کاشف خان چې کوم خبر راپورته کوي چې خپل ان پی کې په داخلي توګه باندې ځینې داسې خبرې دي چې هغه کده شکست نه وي کم از کم د زیات شکست په حساب باندې دا معنی دی نو تاسو هم په دې حواله باندې کوم نظر لري خپل
بالکل دی چې کوم خبرو کا نو هغه یو خدا دی چې په پیښور کې پاکستان جمهوری غورځنګ یا عوامي نېشنل پارټي دا تلوي جلسه یا غونډه نه کړه خو یو خبره دا ده چې په پیښور په سیاست کې د بلور خاندان چې څومره پاپولر دی نو هغه مرا زویم چې نه امل ولی خان نه میر حیدر هوتی دا نور دومره پاپولر نه دي څومره چې دي دلته په پیښور کې دي ځکه ایون چې تیر وختونو کې مونږ کتلي دي چې دوی د ولی باغ په مقابله کې بلور هاوس ډېر زیات ترجیح ورکړې ده یو خو دغه وجه ده چې خو بله وجه څومره چې ما مخکې مو کاشف خان هم ورته اشاره وکړه چې اوس راغلي ځوانان دي دا کم یوت چې دی په پاکستان تحریک انصاف سره هغه ډېر زیات متحرک وو هغه ډېر زیات هلې ځلې وې او په عوامي نېشنل پارټي سره یو خو د دغې کمی دی بل د خلک بدلون غواړي ځکه دا ضروري نه ده ډېرو خلکو سره زموږ خبرې شوې دي نو هغې وایي چې ټول عمر به دغه بلور خاندان وي یا که به بلور خاندان کې ویم نو دا بلور حجي چې دی غلام احمد بلور د ډېر وخت نه دغه سیاست او دغه الیکشن کوي هغه اوس ډېر زیات کمزور دی یو خو هغه عملی کمپین نشی کولی لکه هغه وخت هغه اوس په همشا ګرځي په کونټه او دا هغه وجود هغه اختیار هم نه ورکوي نو یو خدغه دا خو بل ضروري خبره چې کوم وخت ما کوله تاسو هغه دا مګه خو په پیښور کې دې سره لکه دا پاکستان جمهوری غورځنګ چې دی د دې اړخ هیڅ داسې دغه نه شوی لکه اوس هم په پیښور کې ګوري صرف دا عوامي نېشنل پارټي پوسټر به د دې بیرغونه به د دې جنډي به تاسو وونه وینئ چې را جمعیت العلماء اسلام ترتا صدا سے د دې په حق کې بینر لګولې دي هغه جنډي دي یا د پاکستان پیپل پارټي یا د پاکستان مسلم لیگ نواز نو دلته کې الیکشن شوی دی نو هغه صرف دا عوامي نېشنل پارټي کارکونانو کړی دی دا ټول هلې ځلې چې وي دا کمپین چې نو دا ورکر کوي او هغه ورکر کوي چې هغه اوټر راو ولي بل دا خبره ده د ځمې الیکشن چې زه ورته ګورم نو دا یو وامه میچ لکه دا ک عمران خان نه پاس شوی دا هغه مخالفین هم پاس شوی نو خلکو ته پته وه چې دا صرف د شپږو میاشتو لپاره راتلونکي کال کې به بیا عمومي ټاکنې وي نو دې کې هغه واضح او دغه نه وي چېر سړک به جوړو یا نور ترقیاتي کارونه به کوو دا یو داسې بنیاد باندې وه چې لکه صرف هغه کس اوټه چولې دی چې هغه خپل لیډر سره یا خپل کنډیډیټ سره
مننه خالد خان کاشف خان خالد خان خو ځینې نور اړخونه مو څېړل خو تاسو دواړه ما خیال په دې باندې په تجزیو کې متفق یاست یو خو د ځوانانو ووټ زیات شوی دی چې هغه زیاته ګټه عمران خان یا تحریک انصاف ته تللې ده دوم دا دی چې په پارټیانو کې داخلي که هغه ان پی ذکر وکړي په جمعیت العلماء اسلام خیر مون رڼا نه واچوله که په هغې کې هم داخلي څه مسله وي دا او درېیمه دا چې دا پاکستان جمهوري غورځنګ چې و هغه لیو بل سره هغه کومک ونه کړی چې څنګه ورځ ختمه کړي. په دې درې خبرو تاسو دا ښکاری چې متفقی نو آیا تاسو په خیال باندې راتلونکي عام انتخابات چې راتلونکي کال به کیږي دغه درې واړه خامیانې دا پارټیانې یا دا ګوندونه اوس احساسوي او د دې لپاره یو ریسپانس ورکوي کنه؟
کچری دغه سیاسي جماعتونه د پی ڈی ایم په شکل کې تاسو خبره کوي کچری غیت دا احساس وی او هغه د دې خپل غلطو جایزه اخلي او صرف دا نه چې حکومت باندې تور لګی چې داندلی شو او سرکاري وسایل استعمال شو. یقینا چې سرکاري وسایل استعمال شو دي دا هیڅ شک نشته، خو دغه جماعتونو خپل تیاری د دې لپاره سره کړی ولا کسان چې ما مخکې ارزو کو چې یو طرف ته مونږ د پی ڈی ایم د جماعتونو عدم دلچسپی خایو، نو بیا د یو یو جماعت تاسو هم وګورئ آیا دغه جماعتونو لکه زبر د مردان د نشست خبره وکم، آیا د مردان د نشست لپاره د جمعیت علما اسلام قیادت هغوی سره حکمت عملی جوړه کړې وه؟ مضمون ته په نظر ناراضي یو جلسه مولانا فضل الرحمن صاحب وکړه او نور د جمعیت علما اسلام قیادت هغه ټیک ته د کارکون په لیول باندې یا د ځنی اتحادت په لیول باندې خو حل ځنی وی، خو دا ښکاری چې هغه دا خبره ډیره اسانه اغسته و، ډیره ایزی اغسته و، او کم شخصیت کې هغه راړوان نکړو نو بس هغه وی چې هم سره په دې شخصیت باندې بکارو شي، خو هغه اون شو او بیا به زه هغه خبره تراشم چې عمران خان په کم انداز باندې خپل کمپین کوي، د نوې دور د تقاضو مطابق هغه د سوشل میډیا استعمال کوي، او بیا په خصوصي توګه د ځوان کل د پاره د هغه سره خبرې اترې شته. زمونږ د پی ڈی ایم د زړو جماعتونو سره د هغه سره د ځوان کل د پاره څه پروګرام دی او څه پیغام دی مونږ په نظر نه راځي چې هغه په ځوان کل باندې کار کوي او د هغه لپاره د دې سره څه خبرې اترې دي. عمران خان سره د ځوان کل د پاره خبرې اترې شته او دغه ځوان کل هغه بیا خپل پلار مجبوره کوي، دغه ځوان کل خپل مشران مجبوره کوي، او دغه ځوان کل د خپل کور زنانه مجبوره کوي. او تاسو ته یو خبره بل حکم چې د مردان په نشست باندې د مولانا محمد قاسم صاحب موقف دا دی چې مونږ مردانه پولینګ سټیشن ټولې ګټلې دي او په زنانه پولینګ سټیشن باندې مونږ ته شکست شوی دی. نو تاسو د دین اندازه لګوي چې دغه جماعت د زنانو پولینګ سټیشن ته دا یو حقیقت دی، دغه حقیقت ته انکار نشي کېدای. د دې لپاره داغي د پاره سره تیاری و، هیڅ تیاری و سره نه و، لکه دا غلطه. او بیا په خصوصي توګه دا غلم چې ځوان کول به اډریس کول غواړي، ځوان کول به متوجه کول غواړي، نه اله بکیږي کني دا تاسو ته چې ما کوم پرسنټیج وو نه دا پیوازي په پیښور کې نه دی. دا تاسو وګورئ جی دا په 24 کې هم تزاسوت 80000 رجستر شوی دی، او په 22 مردان کې هم 81000 نه ووټ دا رجستر شوی دی، او کومو ګورو په یو کال کې چې دي چې نورم لاسو وګتونه رجستر شي او دغه بند ځوان کول ووټونی نو بس بیا اندازه کوي چې خبره به تر طرف ته ځي. ها یو خبره چې دي شي چې د عمران خان سے کریزمیټک پرسنلټی په دې کې خپل کردار ادا کړی دی، نو دا یو خبره به وي چې پر روان الیکشن کې به ایمل ولی خان صاحب ته د چا سده سره مد مقابل وي، نو بیا به د مقابلې انداز بدل وي. مولانا قاسم صاحب ته به د تخبی او د شیرګړ امیدوار مد مقابل وي، نو بیا ممکن ده چې دا غي انداز بدل وي.
دا ډیر آسان
بنئ جی.
دا ډیره مهمه نقطه تاسو د اخیری دوه ډیر مهمه نقطې راپورته کړي. خالد خان لکه کاشف خان چې وایي کنه یو خدا ځوانانو وټونه ستاسو لکه ما وویل ستاسو په دې متفق یي، او بل نقطه مهمه دا د خزو چې کوم پولینګ سټیشن دی په هغه باندې ډېر ته توجه نور کول، یا په پارټیانو کې دننه اختلاف یا به پی ڈی ایم یو ځای کېدل، نه ستاسو خپل معلومات څه دي چې آیا دغه پارټیانو ته که دغه نیمګړتیاوي دوی په ګوته کړي وي دا احساس اوس شوی دی او دغه د رفع کولو ختمولو لپاره یو څه ستراتیژي یا کړنلار لري؟ خالد خان ټلیفون پریسو خو بہرحال زه کاشف خان تاسو ته بیا راځم. هغه کې یو بل سوال دا دی که پر دې باندې لږ رڼا واچوي، هغه دا چې خپل آیا دوی ته د دغه د صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف پاتې کېدل څومره ګټه رسولې ده؟
یقینا چې ډېره ګټه ورته رسولې ده، لکه څنګه چې د سرکاري وسایلو استعمال شوی دی نو دې سره موږ اتفاق لرو چې یقینا چې د سرکاري وسایلو استعمال شوی،
یعنی دې د پاره ثبوت شته دی، ثبوت هم شته چې راځي
چې هلیکاپټر استعمال د صوبایي حکومت هلیکاپټر تاسو ته په فضا کې ښکاري چې دا نه ګرځي، د دې نه یو بل ثبوت څه کېدی چې د یو امیدوار ته د هلیکاپټر او د سرکاري هلیکاپټر د صوبایي حکومت ته هلیکاپټر سہولت حاصل دے تو آیا دغ ہیلی کاپٹر دا احمد ولی خان دپارا اویلیبل ہو دادا مولانا قاسم یا داجی غلام بلور دپارا اویلیبل ہو دے سر سرا منگا دام و قتل دامنگ پہ مردان کے ہم و قتل دامنگ پہ پیخور کے ہم و قتل کہ دا جلسو فلیکسز او داغی بینری دا بلدیاتی ادارو او دا سرکاری ادارو دا کارکنانو دا اہلکارو پہ ذریعہ باندھے اولے گولی شو تو آیا دغ سرکاری وسائل ندی دیا منگ دام و قتل دا مولانا قاسم چک سر دا الیکشن فورس زما پخپلا خبر ہو چوی او آغا دا ہوئے چی پہ دیر زینو کی دا زنانو پہ پولنگ سٹیشنو باندھے دا استازانو پہ زی باندھے لیڈی ہیلت ورکرز یا لیڈی ہیلت وزیٹرز دا غی تعیناتی دا پولنگ اہلکار پہ حیثیت باندھے شوی دا او دا نیخ پنیغ دا صحت تا محکمه زیر اثر رازی او اغی تا باقیده هدایات ورکڑی شویدی دا دی سر سر دا سر نور هم سیزو نشتده چه سرکاری وسائل خود دا غیتا کاکر شب بیر اهمیت زکن ورکم چه دا همیشه کیگی چه کل هم حکومت وی نا آغا پسند سر طریقه بانده دا سرکاری وسائلو استعمال کی او دا کلم کم سیاسی جماعت حکومتی امیدوار مد مقابل الیکشن کئی دا سنوی خبر نه ده پکار ده چې اغه دا خبر مد نظر اوساتی او د دې متبادل یا د دې د ټول د پاره غیر حکومت عملی خپل کی
کاشف خان زمنس کی ازکه دانګم سی ما سر ټول یو نیم دوه منټ دی خو پکې سوال تاسو راپورته کی او زماتم زین تراغي اغه دا چې دا نور پارٹیان خو چونکه داسې پارٹی دي چې سټوډنټ وینګز یا د طالب علمانو یا د زده کوونکو خپل خپل وینګز لري په تعلیمي ادارو کې د مولانا فضل الرحمن څخه جمعیت علما اسلام ده د دې پارٹی خو زیاتره چې دغه په مدرسو باندې ولاړه ده او د مدرسو څخه بهر څکم ځوانان دي د دې د راغب کولو په حساب په واغو ته چیلنج وي که بنئ
بالکل دا یو ډېر غټ چیلنج دی چې هغه د مدرسې نه بهر څکم ځوان دی نو دا به څنګه راغی خو زه به تاسو ته یو بله خبره کوم دا په مدرسه کې چې کوم طالب علم دی دا هم ځوان دی دا ځوان په جدید انداز باندې متحرک کول او دغه ځوان ته د نن دور د جدید تقاضو مطابق هغه ته ټولز ول دا تربیت کول او هغه ته دا سیزونه ولی تاسو کاکر صاحب په خپله په یو وخت کې نه دي کتلي چې جمعیت علما اسلام چې کوم سټوډنټ وینګ کو جمعیت طلبه اسلام هغه څومره فعال هغه ولې غیر فعال دی ٹھیک جی نو زما په خیال دا یو چیلنج خو دی چې بهرنی د مدرسې نه بهر ځوان به څنګه متوجه کړي خو زه خدا ګړم چې کدی دا د مدرسې طالب علم د دې لپاره تیار کړي چې د جدید ذرایع د میډیا په حواله سره د سوشل میډیا په حواله سره د خلکو د مسایلو طرف ته په جدید انداز باندې یا به دا وایو چې انلایټډ اپروچ
کاشف خان ماته او تاسو خبره کاشف خان بل دا دی چې د مدرسې ځوان خوم په یو حساب باندې حق لري چې حالت د پیپلز پارټي مې اکسس وسی د جمعیت علما اسلام د ان پی غمو چې یو نور پارټي مسلم لیگ نه مو داسې امکان وی چې په دې ځوانانو ته د مدرسې طالبانو ته د نور پارټي ځانو نه ورسي
بالکل پتا شو ګورن چې مې ته د عوامي نیشنل پارټي یو علما وین جوړ کړی دی او پاره کې هم ګنشمیر علما شته نو په کار دي چې دا خلک ورسي ورته ځان او داری چې کوم په مسایلو باندې ځان پوهې کی داری په مزاج باندې ځان پوهې کی داری د ضرورت او تقاضو ته ځان پوهې کی په دې پابندۍ زما په خیال باندې نشته
ډېر مننه کاشف خان ډېر مهرباني ستاسو په دې بحث کې برخه راسره واخسته زه غړی ته ګورم وختوم دومره خو ستاسو او د خالد خان ډیره ډیره مننه په بحث کې برخه واخسته خروج مهرباني خدای پام
ډیره مهرباني
په مخشه اوریدونکو د خالد خان د ټلیفون کرشه پریس و نو ومنه کړای سوچ لاغه سر بیا خبري وکول البته د بحث د دې د پاره وسی په پاکستان کې د اکتوبر په 14 نیټه د قومي اسمبلی پراتو چوکي زمینی ټاکنی سوي چې اصلي مقابله د تحریک انصاف او پاکستان جمهوریت اتحاد ترمنځ و د تحریک انصاف مشر عمران خان په اتو چوکي کې پر اوو چوکي ولیاړو شپږ غټلې وي په دې کې درې په خیبر پښتونخوا کې وي سپیکر عمران خان د اومنی شل پارټي او جمعیت الاسلام فزر امان ډلې امیدوارانو ته شکست ورکړی د تحریک انصاف دغه بریا زیاتره کارپوهان اراده کړي او د پاکستان جمهوریت غورځنګ د سیاست او محبوبیت په اړه پوښتنې راپورته کړي جمعیت الاسلام او اومنی شل پارټي د خیبر پښتونخوا په مهمو ګوندونو کې دا پښتنه دا ده چې دغه دواړو ګوندونو ته ولې عمران خان شکست ورکړي دا نور پښتنې مو په دې بحث کې چړي مرمالمو په پېښور کې خبريال کاشف الدین سید او د مشال ریډیو خبريال خالد خان بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وایي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په څلور بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبې په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اورېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.